د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خ راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي، خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان ریټرز خبری آژانس ته ویلي دي راتلونکې سه شنبه به شپېته لارې د واګا بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. میرمن رمضان وایي د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې په روان جام کې د دوهم مقام پر سر ده. روسته لدې چې روسیې خپل یو شمیر سرتیری له اوکراین سره پر پوله شاته کړل د ماسکاو او لویدیز ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم طبیعت لري او شپارس کاله عمر یې دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چار چار پی سفر پیل کړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. طالبانو اروپای ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي، خو آیا دا به د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
پر کونړ ولایت یو ځل بیا له پاکستانه د توغندیو د لګیدلو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا او توپونه نه زیات راویشتل او دغه واتړه دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
د فبروري 15مه لا افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وټلو کلی زوا
په هغه وخت کې هم مجاهدین انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیش په اړه غونډه کوي.
د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
او په دوهم نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې استاذو له طالبانو غوښتنه دي چې پر روانه وري میاشت کې خوندزي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استاذي توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استاذو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې خوندزي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپای ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي درلسمه په ګرمو سیمو کې د پانتونونو د پرانستو لپاره او د کب ومه په سړو سیمو کې د پانتونونو د پرانستو لپاره اعلان کړی و، خو شرط دایي شی وو چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلې نیکولسن هم دارا څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپای ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپای ټولنې ویلي دي چې د مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلین نیکولسن په وینا د اروپای ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبري به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
وموریدل چې طالبانو اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. آیا دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟ په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ له احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې.
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو د پاره به کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولای چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
اروپای ټولنې له استازو سره بې خواته طالبانو غونډه کړې ده. بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې واشنگتن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګ نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نڅرګندوی.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې درته ترګن کی، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده چې چیرته نور وسلوال دلیل لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په شنبه کې غونډه شوې و، په خوانی شمالي تلوال چې په پسلی کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې کډغه یو تشنج را منځکې چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کیږي، بیا دلته د داعش د دایپر دای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکانه. د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لورته د القاعده په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې، په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه هغه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان پر رسمیت پیژندو رد کله، بیا په دن و نور و مواردو که خوشبینی ترگنده وله. لیکن ده داعش و ده القاعده پخله که وایو القاعده تقریبا دسته یو مر ارگان ده ده طالبان او ده القاعده تقریبا دیر کیمیا تقریبا ودونه سره کریدی او اتا دی ربانی پا وقت که دوی دی افغانستان تذکره اخسیدی، پاسپورتون اخسیدی، اغب به تخنیکی لحاظ بانده دی طالب او دی القاعده بیلتون دیر مشکل کرده، لیکن دی داعش القاعده نه هم داعش دیر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد احمد وایس ورداګو چې له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادې رادیو.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنۍ په راوروسته موده کې په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره بسپنه راغونډه شي. ملالې بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیز مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیرته مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو تیر میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارډ ډالر ته اړتیا سته. دا یو ځای د وحیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو غټ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکو میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیايي خدماتو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغه غونډونه او شوز ته به د مرستو پر لارو چارو خبري وسی چې د طالبانو له وکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محروم شوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوال ټولنې لپاره یو مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د ارتیا کچه به ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړونکې وي که هڅې ونسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پر اوسه کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څخه باندې 100 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته هم شامل ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي د ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالۍ یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو حملې کړې دي. د دې حملو د مرګ ژوبل په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د بریدونو د شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د موضوع تفصیل د ازادې رادیو خبريال راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي رادیو ته وویل
مخکې د نولې طرفو د نوپاس نشاته د انډک باندې او ته ویل کیږي د پښې مومانه نه پر سولو به کو د سولو به د سټری په مخکې سفر ویل کیږي. دغه ځینې اول هغه په وړوډه زبانه به داګه نوسته غټې ډزې شروع ګندل کړي او د ګندل نه مخکې ادم ارے وشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اته او توپونه زیات را وشت لو دغه واټړ زدهغه سرکانو خوښه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي هاخوا هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پرې د دوی کلی ولي.
دا کوم چې هغه یشتل کوي دا غزنه دغه ته د باجول د غونډي او ته ویل کیږي د غونډي نه د چارکیو ته ویل کیږي دا غزنه کچیر ډزای د پښتې د سر نه ډزای د کارو کړو نه ډزای چې ادر پان ټوب ته ویل کیږي د نو پاسه نه دي چې د غړ غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړې دي. همدا غزنه دغه توچی بریدونه کوي.
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي. طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی وزواکونو یو ځل بیا د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړې دي. یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته وویل ل تیر ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ جوب لپاره معلومات نه لري، خو په مرکز کابل کې خپل مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی. د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاړولي او په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي. تر اوسه پاکستانی او حکومتي مسولینو د نوو پیل شوو توپچی بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د ګمرک چارواکی وی هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د دې هیواد له خاورې په ترانزیت لارو افغانستان ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر اوروي.
پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز دانه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسی هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان لاله ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړی کاروان کې بشپې تلاری وی چې د واګه بندر لاله به راتلونکي اونۍ سه شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي سي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په اړه کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یو سرچینه ویلي دی چې نوې ډیلی دې تجمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندی لارې ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغانی لارې دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د افغانستان د فوټزال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو پترس کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې چې د برونز مډال خپل کړي. چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل ک افغان لوبغاړي ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به سالی محمد سالی له تاسو سره وی، خو له هغه مخکې د خبرونه وروستي راپور ته پام وکړئ. د ناتو د دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیا دې د اوکرين له کړکیچه لاس واخلي.
ناتو ډیفنس منیسټرز ول میټ ټو اډرس
دی وی د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي. له ماسکو څخه داسې نقشه شته چې ډیپلوماسي ته دوام ورکړي. دا د محتاطانه خوشبینۍ زمينه برابروي، خو تر دې دمه موږ پر مځکه د کړکیچ ته کمیدو هیڅ نقشه نه لیدلې. د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتز د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسي اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پښا کړي. روسي د اوکراین له پولې سره نږدې 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسملاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي. ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي، خو ټینګار کوي چې ناتو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د برخه تموزه سلیم محمد صالح هر کله کوم. فبروري میاشتې 15 مله افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو لیکلیز سره برابر ده. درې د شکاله مخ کې د فبروري میاشتې پر 15 د پخوانی شوروي اتحاد ورستای سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر نه کلن حضور ورسته افغانستان څخه ووت، او ورستای امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له شل کلن حضور ورسته د 2021 کال د اگست پر 10 له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو، د کلیزې را رسیدل او شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې د وضعیت ته کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستای سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1909 کوم کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان له پله تیر او له افغانستانه ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د افغاني شوروي اتحاد د وټلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د وټلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولي، وايي شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وټلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. هغه څه چې د نورو پوهانو په خبره زیات نور آباد لري.
د دوی لپاره پاتې کېدل نور ستونزمن و، نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو.
ښاغلی محقق، ډونالډ ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولي چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پاوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1909 یوم کال د دسمبر په 28 د پخواني شوروي اتحاد لراتک سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورنه سوی وه. په دې پیښه کې 2900 کسان وزل سول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
په هغه وخت کې هم مجاهدین قصي
انحصار طلبی درلود. انحصار طلبی د داخلی جنگ سبب وګرځیدل. سما جه په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروانو باید تاریخ درسونه ته پام وکړي.
محمد محقق وایي امریکا د پخوانی شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوی حکومت ته لازم ونه ګڼل چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولني. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنیدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قمندانانو او پاڅون کوونکو سره همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګېدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخندزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ لومړی ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد د حضور تک او را تک واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلک پر خپل ژوند د اغیز شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پوه محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخوانی شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
شوروی وقت زمان به افغانستان آمد که د وخت شوروی اتحاد سمحال افغانستان تراغه چه دموکراتیک گوند پر افغانستان واکمنو او طول افغانان ورسره ل اعتقادی تولنیز او اخلاقی نظر مخالفت لارو، نو ده حقوی پر وړاندې یو غورزنګ او ټول ګډونه جهاد پیل شو او گوانده هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
خغله شهیر بلاخره دغه مخالفتونه د پخوانی شوروي اتحاد د وټلو لامل بولی. نو موړی وای له افغانستان د شوروي اتحاد د ورستی سرتيري د وټلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د زیاتوی خلکو ته د خوشاله یو ځنګړی احساس پیدا شوی و چې ان د هم له همدې عمل خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې و.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستان ووزي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبري او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووزي.
کاغلی شهیر دغه شان وای د پخوانی شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بلاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عام افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه، چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمنی پیل کړي. له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دا دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستان د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته شاوخوا درې کاله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو لراتک سره سم او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ.
ازادي راډیو ته واجیست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستوی ورشتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه ورشتونه به راتلونکي کال وچکالی ختم کړي او دوی به لخبل زراعتي مزکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې
بزګران ورستی ورختونه نه یوازې د غنمو او شولو فصلونو ته بلکې باغداري مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولی او زیاتوي چې د اوبو زیرمه هم ورسره زیاتیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
سخت کال دکان حاصل ان شاء الله تعالی براکا ادو خاطر چې بارانونه زیات دي او میګه مالونه هم هر څه ماړه دي سخت کال او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې سره به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورختونو پورې تړاو لري، خو وروستي ورختونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروندګر عبدالشکور وایي
باران ته یو کوټ پورې فائدہ لري او آئنده کې که باران سے نور ډیره فائدہ وو کې ځمکو ته هر شي ته او که یخ سے نو او چنجل لمین زی نو مونږه وایلی چې باران نه کیږي نو ځمکې به وچ سي سکالې به فصل ونه سي او غنم به کمبوته پیدا کی ملک کې. نو شکر د الحمدلله د خدای پاک فضل و چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکو کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکې حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی و، خو وایي د همدې ورښتونو له امله به مزیره حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو وسیدونکو یار محمد چې فصل جریبه للمي ځمکې کې غنم کرلې دي ازادۍ روډي ته وویل
ما فصل از نه بوري
تیر کال د وچکالۍ له امله کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو ځکه موږ له خپلو کروندو شو حاصلات ترلاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښول نشټوالي سره مخ وو خو سش کال شپریمانه بارانونه وسول او تمل رچی او راتلونکو کال کې له خپلو کروندو شو حاصلات ترلاسه کړو
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
سږ کال د ژمي په موسم کې شو ورښتونه او په وخت سره وسول دې ورښتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډیروالی راشي د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر وسیدونکو په کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله من کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي
له دې سره د دې خپرونې مطالب ختم سول په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ
قدر من اوریدونکو د خبری برخه پای تر ورسیدو د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو وړاندې کیږي خو دا شپه په مو کړی د خبرونو لندیسته د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالۍ او د پاکستان لوري د توپونو ډزې شوې په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادۍ رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان له خوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د دې بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو خلکو ازادۍ رادیو ته ویل چې کډې نورو سیمو ته بار کړي دي پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکي اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي د پاکستان د ګمرک مشر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به شپېته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي د پاکستان د ګمرک مشر همدارز ویلي چې د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي برتانیا وایي چې په راتلونکو مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بس پنې د راټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د آنلاین سرمشریزي کوربه وي برتانوي چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنې دو وروسته په بشري برخه کې میلیارډونه ډالر مرسته راغونډه شي وروسته لدې چې روسیې خپل یو شمیر ځواکونه له ایران سره له پولې نه په شا کړل د مسکاو او لویدیز ترمنځ لانجه په کمیدو ښکاري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي مک ردرفورد برتانوی دی د بلجیم طبیعت لري او شپارس کلن دی نو موري غواړي په خپل کوچنی الوتکه کې د مارچ له ولسمې د ځمکه چار چاپیر سفر د دوه یا دریو میاشتو په ترڅ کې پیل کړي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو او د بیوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی دی له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکی او انوژونکی دی په هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې له قاچاقي لارو د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتلی او وژلی دی په دې اړه د ازادۍ راډیو په یوه ځانګړي راپور کې چې د نن خبرونه کې باوران دي شي له هغه کسانو سره خبري شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه په خوکړې دي دلته د دې راپور لاندې برخه درته اورو
د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکال وکړ، خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیانه او نظامیان دواړه شته.
د دې راپور د اوریدو لپاره د ازادۍ راډیو خبرونه ته چې د ماخام تر او بجو دوام کوي غوښ شي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو تر بولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شوی وو میلیارډ ډالرو لډاله نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. بایدن ویلی د کنګل شویو و میلیارډ ډالرو له ډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. د پریکړه پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي ک بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي. دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. دی خوځي با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته ده چې امریکای کوم پریکړه چې کړې دو چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړی، نه هغه کوي سما او پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرشوه پاکستان یو غوسه شي مونږ دا کته هغه له لاس نیسته د پاکستان یو غوسه شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم. زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ورسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مې وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلی ده. موږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا ستنه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. دغه کومې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا اشاره او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتې ده او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې. نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم. حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي، د موږ پیسې خپل هغه ته ورنه کړي. دا د مد طالب هغه د ملت حق ده، د ملت هغه ده او دا باندې نه جوړېده. دا امریکایانو خپل هغه که نو اسامه ورغلی او نغه ورغلی، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو باندې جوړه کړله. وسلام.
زه د ګرون متفاید حیات الله ایم د ایراک راګیم. په ډېر تعصب دا نه میلیارډ ډالر د افغانستان د غنیمو خلکو د محکومو خلکو دا د داتا حق نه لري. یا د ولسم د ستمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیا وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وخت چې افغانستان ته راغلی په وعدو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. بلیاز د خدای صدای ازادۍ دغه نسل کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم اول خو تر ټولو نمخې ازادي رادیو شلمی کلیزې مبارکي ټول وته وایم او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې چې دا باید دی را آزاد کدا نه میلیارده دا نه دی اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی د امریکایانو راوستی او پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی پخواني رئیس جمهور استاد رباني دته دا زمینه مسایده کړې وه یا د افغانستان تذکره ورکړې وه موږ په ټینګه له دی چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري
پیغامونه مو واوریدل ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعت کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی بایدن ولی د افغانستان د 3.5 میلیارډ ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي
دلته درې مسلې مطرح دي د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي خلک له لوی اخلاص شي دوهمه اداده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې د طلب د غرامت لري او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و اما اوس په طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک دا دوه مسله ده درېیم مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او دغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي د طالبان رول دا کومکونه ونه شي او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي
جلالي صاحب طالبانو په غبرګون کې ویل دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظر څومره مواجه او څومره پر ځای دی
د طالبانو په تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي تر اوسه چا په رسمیت دي پیژندل چې دا که یو هیواد په رسمیت پیژندل لې انځور نه راوځي تر څو چې هغه وکړي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نشي څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه غړي نو ځکه چې د مشروع دولت نه غړي نه امریکا او نه اروپایي وزن شه 2 میلیارډ ډالر په اروپا کې کنګل شوی دی خو ورکه ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي تعزیرات تر د امریکا تعزیرات دی د ملګرو ملتو تعزیرات هم دی په دوی باندې نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرس پولیس کې یا د تعزیرات پولیس کې دا مشکل را دي تیر هو د پوره چې دا څه اقدامو کې چې صدمه یې خپل دوی ته ورسي نو دا مسله باید دی معقول لاره حل شي طالبان دا څه کار وکړي چې هم پر رسمیت پیژندل شي او هم په عین زمان کې مرسته ورسره وشي حتی که دغه مرسته دغه 2 میلیارډ ډالر امریکا ورته ورکړي یو څومره دا به ورسره کومک وکړي اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرسته باید بنازي څوک خارجي مرسته ونی شي حتی دغه 2 میلیارډ ډالر نشي کولای شي په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي
طالبان اوس په نړۍ کې راشدار شپه پیل کړی دا اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړی نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته لابریکا سره دا لنجبا طالبان آیا نور هم حاشیه ته نکی او دغه راشدار شې چې دوی پیل کړی دا لنړیوالو سره د لړۍ بقته نشي
تر کومه ځای پورې چې د منجبت شو په سو پورې اړه لري دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي تعامل سره کوي صرف د دې لپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي
نه دا چې د طالبانو حکومت پر سر ته پیژندل شي که تعامل له طالبانو سره کېږي د دې د پارش په افغانستان کې نورین ختم شي تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پیژني د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره پیش سره تعامل وکړي اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پیژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي یا دوه د امکان موجود دي یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلملي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس دوی نه غواړي که دغه په ځای شي په رسمیت پیژندل کېږي کومکونه د افغانستان ته راځي ثبات د افغانستان ممکن ده چې ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا د شدي ودرې په خپل ایدالوژي د خپل ایدالوژي د پاره چې کومه کوي د اتکا په خپل طالبانو کې په یو قوم کې او له بلې خوا په القاعده کې په نورو اگر منطقوي تروریستي اورګنایزیشنې کې په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي افغانستان بیا بحران راځي او بیا د ډېر هوادونو په سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بل تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پرې خېدي
د مرستو یصابونه چې دا جنجالونه شي خلکو جوړ کړی دي چاته نه رسی چاته نه رسی دي مختلف سن کور جاتو کورو ته مرسته ور کړی دا پنځه وسو سپینان دا دی شي وايي چې په افغانستان کې پارو دوه کورو کې وکورنی غریبان دي نو دوی په سن کورنۍ ولې تو کورنۍ ته مرسته ور کوي او دا دونی وی پرې دي نو موږ په دې کې دا وایو کیاری ورکه سب تدی لزانه سره تنظیم وکورنی کپسلو کی نو بیا به دا شکایتونه ختم شي مستحق خلکو ته د امرشت رشیږي مستحق ډیر دی د امرشت کموت رشیږي و
تاسو زده رادیو ټولو کارکون کی ته سلامونه وړاند کوم بس د پاس د سلامه د موږ د مخکنی دی اردو شهیدانو مشنه فاتی دی د شهدا او د اسلامي وزارت دا غي ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي او د مونږ په حق دی بلچا ته مور کولای کیږي دا د مونږ پیغام دی ورسیږي. و سلام.
رادیو ها غدا په افغانستان په هر پونکن کې اوریدل کیږي او خاص کر کې آزاد رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک احترامات. اوبایتي حکومت دی د رادیو کارکونکو ته هم پیشل باڈی گارڈان ورکی دیکھا کہ دی پکل کل کی اگر دی وہ ذخیری ولا سوالی کی الحمدللہ جو لسنو ویان کا کل ہے ما خیریہ ویان کا توگا کہ دی پینزو کلو منگا تشکری جمع کری لہذا نگرار ولایت مقام نا دا خواہش لے رو کہ دی منگ سر ہمکاری ہو کی اور ڈل ڈیو سی موسسہ دی ہونی کی زمنگا عریضی تیار دی کرشیوی دی کٹا کاتیانی موجودی دی گوٹی لگو دی دی دیکھ تقریبا آیا فیصد جی دا خزی دی هغه خزیری چې په اردو کې به چې شهیدان شوي دي او خاوندان یې شهیدان شوي دي سرپرست پاتې دي نو د دې نه موږ غواړو ولایت مقام نه چې موږ سره دې همکاري وکړي او د خیری ولسوالۍ د غره په لمن کې پروت لکه زوړ کلی دی دی په چارقلا ده مرکزي خلټک دی ملک کلی دی فورم کلی دی د دې عریضې موږ جمع کړې دي فوټوکاپیانې لګېدلې دي د علما او شورا ټاپې هم لګېدلې دي علما او شورا زه تایید کړی یم. وسلام.
السلام علیکم د خوست ولایت نه لته کلام مرزای ما زما هیدا دغه د چې د خپل کومې خوند چې غته لري شی دی خارج ته نو دی یو سم وخت د افغانستان نوې حکومت پرې کې تو قرار چې د خپل اعلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم رجان زدری ورځ مخکې د سرخود ولایت نه غږیدلې ما او تاسو زمونږ غږ پورته کړی خو لیکن مونږ سره اوسه پر حکومت کو نه شو مونږ سخت ستونزه کې پله د اعصاب تکرم بچی می دولګي د سره مختورن دی خبره دا دولګي نه وژغوري تاسو ما غشتمن خو نه نورونو نه دایله د دا امید چې زمونږ دا غږ واوري خبره مونږ سره زر تر زر حکومت کو چې زما بچی مړ کیږي دولګي نه مونږ په بند بټیو کې پراته کاروبار نشته خاون می زمنا تکلیف لري مایوبه ده خیر د زمنګ خاص تاسو ومني زم ما بچی د مکیږي من زړه تر زړه زم ما د بچو مخنیوي وکي د مریضان دي ټول د مخ راته پراته دي یو خلکو خراب کړو بل مریضان دي زم ما خاون می خاطر یو راځي کار مزوري نشته د من اخر سو کوم کم تر په لاله تاسو زم من غاښ پورته کوي خو من سره هیڅ کومک نه کوي مرسته نه کیږي او را خبر ده زمون غږ زر پر زر پر دا کوم سره اړیکه او ساتي هم دې نمبر ته هم تزر تزر زنګ وو که زما بسی ډیر لولو غوتن د سره مخ دی اله کوم چې تاسو مون سره مرسته وکي او را خبره او سمون خو هند ورون زما بیم دا خواست لغه تور سره تاسو نه اله خاص لري چې مون سره زر تر زر کوم کوکي او مونږ اله من دي چې تاسو مون سره کوم کوکي زر تر زر دې اړیکه تبیر ته مون جواب راکړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ما دغه پیغام دی سرمشران مجاهدین او تورونو مسولینو پورې ورسی چې موږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ باندې د تعلیم او د ترس ارڅ صفات دی زه هیله کوم سرمشران پورې موږ پیغام ورسی د تاریخ باندې.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 یولس څلورويست یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 یولس څلورويست یو سلو پنځلس.
اوریدونکو تاسو خبر یې چې ازادۍ رادیو تازه زما بریاوي پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړې. دا مرکه د ازادۍ اوریدونکو پروګرام په ترڅ کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړه بریا لري کولای سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کې دای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا زلمو زما بریاوي په لار کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پانځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست. سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړي او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دای وای ژوند کې ډیر بریالیتوبونه نور هم لري. لدم یو پختل چوالې دای خپل ژوند بریالای بولی.
تاسو ته سر درنوالیتونکو ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم دا هر څوک ته کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ورسي چې هغه کې بریا ولري او لستون سره ډیر مخ نه شي. خو د دې بریا د لاس راوړل د لپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریا ولري او لستون سره مخ نه شي د بل احتیاج خلاصي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه نه څه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپل د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړې، یعنې ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې عادت مې دا. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدري درجه کې پاتې شم او دغه څلور کلن د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنې دوه درې میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړ. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی، د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بیکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسلک کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مستې ته یو بس اعلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. دغې مستې سره مصروفه شوم، تقریبا څه نه څه کم یو کال مې دغې مستې سره کار وکړ. او بیا دا تحولات راغله د افغانستان کې د سیاسي بدلون راغی، نو هغه دند هغه ملاتړ چې نړیوال بانک له لوري کېده هغه کارونه په ټپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. بل ملګري سره په شراکت لبنیات په فعاله کړي دي په کلات کې. نو
بله عمر صاحب، د شخصي کاروبار په همدې خبرې وکړو. اکثره ځوانان لوستي دي د افغانستان، خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي. څنګه مزلو وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یې او بیا بې وظیفې سولئ، او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړله چې راځئ یو شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړئ؟
چې کله ما دنده له لاسه ورکړه څه نا څه منفي تاثیرات وو ماته، یعنې خوښنونکي وه چې تر حد اقل د افغانستان غوندې ټولنه کې په دغه شرایطو کې موږ تر لسان کچې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې خپل مسلکي خدمت وکړو. څه نا څه سخته وایي، څه نا څه تشویش ورسره، خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم، او دغه بېکاري چې دا خپله یو مرض او ناروغي ده. او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یوې موسسې سره کار وکړي، په یوې اداره کې کار وکړي، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوي چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړې چې هم د کورنۍ نفقه کړې او هم خپل مصارف لګښتونه پوره کړې. نو دغه سې فکر راسره پیدا شو که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وې د دې کاروبار دپاره، او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی، یعنې اوس ډېر محدود دی. دکان په کچه ده، ورسار دی کاروبار خلق ور سره بلدی گورازی، خو مر د توقع بر خلاف برعکس مر د میاشت په پای کې مر حسابونه وکړه، مر د توقع بر خلاف دی باوج چې مر مساریت یې استلی و هغه کرایا سو هغه ورزنی لګښتونه سو هغه استلی و یو اندازه ګټه هم مر صفات سی او وسنه حالت یې ورده، یعنی د مناسبې وظیفې نه هم دی سم مر سره کولای شي. وظیفه چې 6000 افغانۍ 5000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري، دا غینه هم د دکان زده ډیر څه لاس تر اوره زم ډیر پیسې پکې ګټلې سم چې هم د کورنۍ نه پکا کیږي او هم زما ارچې ور باندې پر کېږي. نو په وایلي کې زما ورو کې شخصي کاروبار ته ورینه شو کې وای، ما دا فکر کوم چې تاسو سره دومره پیسې نشته، ته نشې کولای چې په دند کې مثلا تابند د میچ 5000 6000 ډیر زره پرې ماش راځي، او دا د شخصي کاروبار نه څنګه لاس تر اوړي. هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته، او کله چې دا کاروبار پیل کړي وسلې له الحمد رشته په وادم ده، او هغه څه چې موږ راوړو هغه څه په اسانۍ ستړی یم، سو کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده.
بله کور ودان عمری صاحب، وروستوی کې ځوانانو ته څه پیغام لري، خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې په خوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي؟
بله زما ځوانان ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید خپل نفس باندې باور ولري، په خپل ځان باندې باور ولري، او ځین په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو. زما هیله دا ده چې دوی خپل نوی څه تجربه کوي، یعنی که دند له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي. د هر انسان یو وړتیا لري، یو استعداد لري، او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي، د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي، یا ناهیلي کېږي په کور کښېني او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپل انسان ته ناروغي پېښوي، حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي. د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري، فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي، او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسیدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریا به
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبري کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروگرام کې خبرو.
دیش میره ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114145.
شمیره بیا تکرارو 00422114145.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422114115. شمیره بیا وایم 00422114115.
مننه چې ازادي رادیو اوري.